د غرمې 12 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو دی وی نمائنده کمیټې لخوا په پیښور کې شوې دی وی خبري غونډه پاړوري د غراس په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو د ضرورت په پاکستان کې د راغلي سیاسي کړکېچ حلولو په مخه د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د روان مذاکراتو په کوټه کې د جمهوریت په حق کې د خبريالانو د یو لاریون نو د افغانستان د ولسمشرالې انتخاباتو سره پر تړلیو موضوعاتو رپورټونه درته لرو یو شمیر نور رپورټونه محمد ته ساتلی خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر به وړاندې کی
ستړي مشه رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان د کډوالو قامي کمیټي وایي که حکومت دوی په سکولونو کې اوسېدو ته پرې نه خوده نو په احتجاج بلاس پوری کړي د فټا سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین باوجود د اوسې مسو کم درې لکه ماشومانو ته د نام نه لامل اساس کې نشي ورکوله اسرائیل او په غزا کې فلسطینی وسلوالو تر نامعلومې مودې پورې ډز بندي وکړه اوس ته مشال خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د کډوالو قامي کمیټي ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په کډو وستو مجبور کړي نو په پراخ احتجاج بلاس پوری کړي تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د دغې قامي کمیټې یو مشر نثار علي خان وویل
حکومت پاکستان ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے پر زور مطالبہ کو چتا سو د سکول نہ کدا خلق باسی د دی پر متبادل انتظام او کیستا نو انا د خلق د سکول نو بل خبر دغه چې زمون دوان وی زرا خاندانونه د شمالي وزیرستان نه متاثر شوی دی لته کې راغلی دی پاغه کې دوا 500 زرا خاندانونه د سری بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دی هغه تن راشن ملويږي هغه تن پیسې ملويږي نو موږ دغه مطالبه د چې د خاندان د خلاص کړی شي
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه اووه لکه خلک بې کوره شوي چې زیاته برخه یې دا مهال د بنو خوف شاه سیمو په سرکاري سکولونو کې میشته ده د صوبایي حکومت چارواکو دوی ته تر سپتمبر تر لومبۍ نیټې د دغو سکولونو خالي کولو ویلي دي د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د روان څلور ورځني کمپاین باوجود د نام نه لامل به څه کم درې لکه ماشومان د دغو څاڅکو نه بې برخې پاتې شي تېر ورځ د فاټا سیکریټ ویان فضل الله په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
کم ایریاز هغه داسې دي چې هغه کې د دوو وجوهاتو په بنیاد باندې چې دنو هغه کترې د پوډیو نور کیږي یو دا د چې کم ځای کې د طالبانو یا د کم شرط پسندي یا کم داسې خلک دي دغه د طرف نه چې پابندي لګیدلې و او دویم چې کم زمونږ د لاین آرډر چې کم علاقو کې کم قبایلی سیمه کې د امنیت و د هغه ټیک نه ده نو الته کې کترې چې دنو نشي ورکولې
د فضل الله په وینا په شمالي وزیرستان کې به 1,20,000 په جنوبي وزیرستان کې 80,000 په باړه کې به یو کم سلويخ زره ماشومان د دغه احساس کور کولونه به برخې پاتې شي په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفي کېدو په مخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ته زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناشته نن په 12 ورځ هم دوام لري تحریک انصاف په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلو عوامي تحریک ته جون په 12 نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د پنجاب د پولیسو لخوا د دوی د 14 کارکوونکو د وژنې د اف آی آر نه درج کولو له وجې د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفي کېدو او ګرفتارۍ غوښتنه کوي د حکومت لخوا دواړو ګوندونو سره د خبرو اترو یو شمېر پړاو نو وشول خو در دا محل د دغو خبرو اترو سره نتیجه نه دراوته تیر شپه د دواړو ګوندونو مشرانو خپل پلویانو ته د وینا پر محل نننۍ ورځ د حکومت د نسکورېدو اخیرنۍ ورځ بللې ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان خبريالانو د جمهوریت په حق کې یو لاریون وکړ د کوټې پریس کلب نه تر بلوچستان اسمبلی تر ودانۍ پورې د خبريالانو لاریون وکړ او د امریت په ضد او جمهوریت په حق کې نارې وهلې د لاریون په پای کې د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی د خبريالانو هرکلی وکړ او دا غی نه پس خبريالانو د اسمبلی ودانۍ مخې ته د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره شمې بلې کړې د افغانستان د ولسمشری امیدوار عبدالله عبدالله دغه هیواد د جون د 14 نیټې د ولسمشری د ټاکنو د رایو د تحقیقاتو نه د بیلیدو ګواښ کړی دی. تېر ورځ عبدالله عبدالله د انتخابي کمپاین یو لوړ پوړی غړي احمد مناوي دغه بهیر یو ټوقه وبلله او زیاته یې کړه چې د ټاکنو چارواکي د هغو رایو د رد کولو هیڅ اراده نه لري چې په تحقیقاتو کې غلطې راوتې دي. ښاغلي مناوي وویل چې د عبدالله هغه غوښتنه د پامه غورځول شوې ده چې غلطې رایې به په کوم طریقې کار رد کولی شي. احمد مناوي خبرداری ورکړی دی چې کتر نن پورې عبدالله عبدالله په دې لړ کې غوښتنې پوره نه شوې نو د تحقیقاتو دې بهیر نه به بیل شي او دې بهیر کې به خپل همکاري پای ته ورسوي. خو بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر به جاري وي. یونما یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړ که یې چرته وړاندیزونه د رایو د رد کېدو په پروسه کې ونه منل شي سر له چهارشنبې به د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره همکاري پای ته ورسوي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم په وړاندیزونو کې یو وړاندیز دا دی چې د هغو سیمو رایې نه څېړل کېږي چې هلته د رایې ورکولو په وخت امنیت خراب و. اسرائیل او په غزا کې فلسطینی وسلوالو تر نامعلوم مودې پورې ډزبندي وکړه. دا ډزبندي په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. ډزبندي د مصر په منځګړتوب له تېرې شپې پیل شوه. له موافقې سره سم به اسرائیل د غزې محاصره نرمه کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ شي. تمه ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې به په غیر مستقیم ډول په یو میاشت کې په قاهره کې پیل شي. د تېرو اوو ونو په ترڅ کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې دوام وکړ ویش سو فلسطینیان او وشپیت اسرائیلیان و وجل شول. او وروستۍ خبر ده چې مغربي اجانسونه د امریکای چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او متحده عرب اماراتو تیرونه په لیبیا کې په اسلامي وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. دغه چارواکي چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي وایي امریکا د اګست 13 او 23 نیټې په بریدونو کې نه برخه اخیستې ده او نه یې هم مرسته کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د تیر کال په ورځ دا تورونه رد کړي وو. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې نمائنده کمیټه پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د خلکو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو مناسب تنظیم وکړي.
دوا 5000 خندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي هغه ته راشن ملويږي او هغه ته پیسې ملويږي.
د عوامي نشتر ګوند د مشر پر دې غوښتنه چې په قبایلي سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو راوړلو لپاره دی دغلته یو ټول پوښتنه یا ریفرندم وشي. د قانوني چارو یو پوه وایي چې تر هغې مخکې نور مهم کارونه دي چې باید وشي.
آرټیکل 2 کې تر څو پورې ترمیم نه وي شوی نو په فاټا کې هر قدم او هر سټپ دا به بوګل شي او دا به ناکام وي.
او د خیبر پختونخوا سوات نه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي د ملګرو پریکړه کړې چې خپل څوکیو به استفاګانې نه ورکوي.
موږ جمع کړې دا خو موږ خپل تعهدات دي خپل کنه دي موږ خپل میټینګونه وکړو خپل مرګرو نه پای کې موږ دا سلام وکړو چې موږ به استفا نه ورکړو.
پر یو شمېر نورو موضوعات مهم رپورټونه درته راوړي له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع د شمالي وزیرستان د کډوالو یو نمائنده کمیټه پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې یادې سیمې به کورکل شو 25000 کورنیو ته ورکل شوې سیم کارډونه تر دې دمه نه دی فعال کړل شوې چې لوجه د خلک د حکومتي او نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کمیټې غړو دړکاو کړه چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو هواري ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری تر هغه غټه احتجاجي مظاهره وکړي. لپیخورا غلام غوث رپورٹ راکوي.
د خبری کانفرنس پر مهال د شمالی وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټي مشر نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت پاکستان اف ډی می پی ډی ایم نه پر زور مطالبه کوي چې تاسو د سکول نه کډه خلکو باسي د دې لپاره متبادل تنظیم وکړئ. نو انا د خلک د سکول نه اوځي. بل خبره دغه چې زمونږ دوانوي زره خندانونه د شمالی وزیرستان نه متاثر شوی دی لته کې راغلي دي. په هغه کې 25000 خندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي هغه ته راشن ملوي
په خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اسلام آباد کې پروان کړکېش هم ډېری سختي نیوکه وکړه او وی ویل چې حکومت او میډیا ټوله توجه د اسلام آباد لنګ مرچونو ته ورکړې ده او کچېری حکومت د دوی ستونزې حل نکړي نو د شمالي وزیرستان کډوال به هم په اسلام آباد کې په احتجاج مجبور شي. د لړکی د کډوالو د کمیټې صدر نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل
چې د اپریشن کوم مقاصد وي د دې درنې په واجا باندې مقاصد اوس نشي حاصلې د رزکا چې کده بین الاقوامي میډیا دا که حکومت میډیا دا هغه توجه هغه طرف ته واوښتله. کچرتا حکومت پاکستان زمونږ د دې مسایل ته زمونږ نن پر کانفرنس کې وکړي بیا مظاهره مونږ کړې دي که زر نظر د دې طرف ته توجه ورنکړي شنه ان شاء الله مونږ په اسلام آباد کې د قدری صاحب کوم درناده یا د عمران خان کوم درناده د دې نه به ان شاء الله پر زور مظاهره کوو.
د شمالي وزیرستان یو بل تن نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت دا اجازه نه ورکوي چې په بنو یا نورو سیمو کې د هغوی مرشوي کسان شمالي وزیرستان ته یوسي او په خپلو ادیرو کې خاورو ته وسپاري.
چې کوم ملک شه د بل ملک مړی وشي کنه هغه چې کوم د خپل علاقه ته وري اجازات ورکوي. د میز له شونه په بنو شه یا په لکی مرواسه په مختلف ډیستریکټ شه وی کنه هغه د پوره مشته یو پر اجازات نه ملوي. جو نه په قبرستان کې څوک اجازه روکوي ویل چې هغه علاقه کموي نو مونږ چاته سوال وکړو چاته ورشو کنه.
د شمالي وزیرستان کډوالو له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې زر تر زر دي د شمالي وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي او دوی دي خپل سیمو ته ولېږدول شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان د فاټا د موجوده انتظامی حیثیت بدلولو په مخه په قبایلي سیمو کې د یوې ټول پوښتنې یا ریفرندم غوښتنه کړې ده. دا چې د نوموړي د دې غوښتنې په اړه د قبایلو سیاسي استازي څه وایي د مجید بابر په دې رپورټ کې به واورو.
د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د ګل په ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د برتانوي راج ګټه د قبایلي سیمو ولس په یوازې ساتلو کې وه، خو د پاکستان ګټه په دې کې ده چې دغه سیمې په پاکستان ورګډي شي.
د سامراجي طاقتونو ګټه د قبایلي سیمو په یوازېتوب کې وه، خو زموږ ګټه په دې کې نشته. قبایلي سیمو ته پام کول ډېر ضروري دي. زموږ ګوند هم یو اصلاحاتي دستاویز تیار کړی دی چې موږ پکې یو شمیر وړاندیزونه کړی دي، خو د قبایلی سیمو په اړه د عوامي نېشنل ګوند په آئین کې په سرګند توګه لیکل شوی دی چې د دغو سیمو ولس په دغو سیمو په اړه فیصله پخپل کوي. کدی غواړي چې خپل صوبای وي او یا خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، د دې فیصله دی د یو آزاد ریفرندم په ذریعه وشي، خو د ضیاء الحق او یا مشرف غوند ریفرندم نه، بلکې قبایلی سیمو کې په صحیح مانو کې یو ریفرندم.
خود پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د غړو پارلیماني مشر او د اورګزای قبایلی سیمینا په پارلیمان کې غړی غازی ګلاب جمال کسه هم د اسفندیار ولی خان د ریفرندم غوښتنې سره متفق کاری، خو زیاتوي
زه خپل کور ته واپس لاړ شم، خپل خاندان ز چات لاندې کینوم، لږ په قرار شم، بس بیا غن پس خبرې وکي.
د باجوړ قبایلی سیمې یو مشر ملک عطا الله خان بیا د نظر لري چې په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د شو بې اعتبار ټول پښتنو له امله د ولس اعتبار په ټول پښتنو نشته، او د ده په خبره د قبایلي ولس ګټه په دې کې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبی حصه جوړ شي.
موږ نه چارې پرېنم دلې او نه زموږ په صوبایي قومي سملو کې ممبرانو نه څه پڅو تاړه دا لوري هڅې پکې ولی خان بابا دا ټول موږ نه چا د هم څه موږ د صوبې سره ځن کی پښتون خوا سره.
بل خو د فاټا لایف فورم مشر اعجاز مومند وایي چې د ځان له صوبې په خیبر پښتون خوا کې د شاملې دو او ریفرندم غوښتنه د وخت نه مخکې خبره ده. د دې په خبره تر ټولو مخکې د پاکستان پایین کې د 250 وختمې ماده ختمول پکار دي.
کوم پوی خلک دي که د دې نه چې موږ ته کو شو کو نو دی و مې جاو یار نمائندگی رکھ ویسی خود دین مخ کی جکم ضروری خبر رہا چپو پارلیمنٹ کے پا آرٹیکل دو سوا وہ سلو اختم کے ترسو پورے ترمیم نہیں ویسے ہوئے
هر قدم او فاټا سنټر مشر اعجاز خټک بیا وایي چې طریقې کار که هر سوي خو اوس د قبایلی سیمو موجوده حیثیت برقرار ساتل ممکنه نه ده.
خلکو په مرضی سره او دا اوسنی شی نور نه چلی، دا د قبایلی علاقو خلکو سره ظلم دی او پاکستان ځان لپاره هم تباهي ده.
د پاکستان په سینټ کې هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي یو غړي فرحت الله بابر سموده مخ کې د قبایلی سیمو په اړه په آئین کې د ترمیم یو بل جمع کړی دی، خو تر دا مهال پرې کوم ډول کاروایی نه ده شوې.
د مجید بابر رپورٹ مو ورېدو. او د امریکا یو ټلویزیون چینل له شمالي وزیرستانه د بیکور کل شو خلکو د حالت زار پاړه پر خپل و پاړه یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي د پاکستان حکومت د کډوال لپاره مغرزولې دی او داسې نخ کاری چې ګنې دوی ته د ورپې خستونزو د هواري لپاره سنجیده کار کوي. د لیکنې تفصیل له اسرار علم مومن دا ورو.
یو امریکایي ټی وی په خپل ویبپاڼه مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دي د روانې میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د جاري شویو شمیرو له مخې په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو څخه یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا 4.5 لک ماشومانو په ګډون څه باندې 1 میلیون خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د پاکستان لپاره استازي نیل رایټ د جولای په میاشت کې ویلي وو چې هغوی د شمالي وزیرستان د زرګونو خلکو د صحت په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. نوموړي هغه وخت کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یوازې دومره وسایل لري چې د 15 لک کډوالو لپاره د شپږو میاشتو لپاره د ټینټونو او نورو غیر خوراکي شیانو بندوبست وکړي. بلخوا د جنوب ایشیا لپاره د کړکېچ د نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ مشره ډاکټره سمینا احمد وای تر ټولو لویه مسله دا ده چې د شمالي وزیرستان کډوال دا مهال له کوم بحران سره مخامخ دي هغه له پامه غورځول شوی. د دې په خبره د نړۍ په نورو برخو کې دومره په زیات شمیر کې خلک بې کوره شوي دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته نړیواله میډیا له سره پام نه دی ورکړی. یو کارپو حسن عباس وایي اوس په پاکستان کې د ګرمۍ موسم روان دی او دا رنګ کډوال هغه رنګ ستونزې نه لري. خو د په خبره له دې وروسته د ژمي موسم شروع کیږي کوم چې به د شمالي وزیرستان کډوالو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي او د دې مخنیوي به د پاکستان د حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. یو پاکستانی کالم لیکونکی هما یوسف وایي ښکاري داسې چې پاکستان حکومت کډوالو ته د ورپېخ بحران د له منځه وړلو لپاره تیار نه دی. نوموړی زیاتوي که څه هم له دې وړاندې د ځینو نورو سیمو څخه د بېکور شو خلکو د ځای کولو او بیا د هغوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شوي وو، خو د دې په خبره په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله د بېکور شو خلکو د ځای کولو او بیا د دې خلکو خپل کورونو ته د واپس استولو لپاره حکومت تقریبا هیڅ پلان نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د هواري لپاره هلې ځلې تیزې شوي او د سې شنبې پر ورځ د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوندونو جګپړو چارواکو د حکومت ضد سیاسي ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف د حکومت له چارواکو سره کتلي. بلخوا د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلي او په دغه هواد کې د روان سیاسي بحران د زر هواري په اړه خبرې ورسره کړې دي. لپی خبره پر زبیح الله شفق رپورټ راکوي.
دا عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو له 13 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړې چې دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په ډول راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي. په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي شخړو د هواري لپاره د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوند په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو جګپړو چارواکو د سه شنبې په ورځ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون له استازو سره تلی او دروان سیاسي کړکېچ د جره هواري پر لارو چاري ور سره خبري کړي. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې صدر اعظم نواز شریف د سه شنبه پر ورځ د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او په شمالي وزیرستان کې دروانو پوځي عملیاتو په ګډون ور سره د پاکستان دروان سیاسي وضعیت په اړه مفصل خبري کړي. خبر پانه کاږي چې نواز شریف او جنرال راحیل شریف د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره دروانو سیاسي شخړو د جره حل کېدو تم سرګنده کړي. بل خوا د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف کوم مذاکراتي ټیم د شنبه پر ورځ یو ځل بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې پیل کړې چې له کومې مثبتې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تر مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند جګپړي چارواکي شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم له حکومت سره خبرې اترې بیا پیل کړې، خو له خپلې غوښتنې چې نواز شریف ته صدر اعظم استعفا ورکړي نه دی وروسته شوی. دوی که څه هم له حکومت سره مخبرې اترې پیل کړې، خو موږ اوس هم پر خپلو پخوانیو غوښتنو ولاړ یو او له دې بل اس وانه خلو. د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي او د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار همدار رسنیو ته وویل چې د مذاکرات بیا پیل مثبت کام ګڼي او هیله یې خدا چې خبرې اترې به مثبت نتیجې ولري.
ډایلاګ ریزیوم هو چکه هه.
د ویل تحریک انصاف سره مو یو ځل بیا خبرې اترې پیل شوې. موږ غواړو چې د خبرې اترې روانې وساتو تر څو د ټولو ستونزو د هواري لپاره وخلار پیدا کړو. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې دا محل خپل زرګونو پلویانو سره د پاکستان د پارلمان مخې ته د اعتراض په ډول ناست دی. خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف له استعفا پرته به له حکومت سره خبرې اترې بې ګټې وي. هغه یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي، ګنې دا به وروستۍ پرېکړې ته اړوځي. عمران خان او طاهر القادری د نواز شریف په حکومت تور لګوي چې په تېرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. دا یادونې ورده چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد وروستیو مظاهرو او کړکېچن سیاسي وضعیت پاکستان ته ستر مالي زیان نړولی او همداراز د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ولسمشرانو د هیواد ته خپل سفرونه هم ځنډولي دي.
له پیښور زمونږ خبریال زبی شفق و او د بلوچستان په کوټه کې خبریالانو د جمهوریت په حق کې او د امریت پر ضد لاریون کړی او د دې صوبې د اسمبلۍ ودانۍ مخې ته شمې هم بلې کړې دي. د خبریالانو په دې لاریون کې د اسمبلۍ سپیکر جان محمد جمالی او ځینې نور غړي هم شامل وو. زمونږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي چې د امریت پر ضد او د جمهوریت په حق کې د مظاهره کوونکو پر شعارونو پیلېږي.
دا د کوټه د خبريالانو شعارونه دي چې د سه شنبې په ماښام یې د ډیموکراسۍ په حق په یو لاریون کې ورکړل. د برقی او چاپي رسنیو یو شمېر خبريالانو د کوټه له مطبوعاتي کلب څخه بیا تر بلوچستان اسمبلی پورې لاریون وکړ او د اسمبلی مخې ته یې له ډیموکراسۍ سره د یووالي لپاره شمې بلې کړې. کله چې د خبريالانو د لاریون د اسمبلی مخې ته ورسید، نو دغه اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او د اسمبلی ځینو نورو غړیو هم له خبريالانو سره د ډیموکراسۍ په حق شعارونه ورکړل. تر دې لاریون وروسته په بلوچستان اسمبلی کې ځنه د اپوزیسیون ګوند جمعیت علما اسلام فیډلې مفتی ګلاب له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د طاهر القادری او عمران شاته څوک ستا چې دوی ورځ تر بلې نور هم پیاوړي کیږي.
موجوده سیاسي بحران سب کو پتا ہے
روان سیاسی بحران ټولو ته معلوم دی چې د دې دواړو د شاله خوا ملاتړ شته. دا باید معلوم سي چې دا ملاتړ یې څوک کوي. دوی د همدې ملاتړ له وجې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. د دوی په موقف کې سختي راځي او په خپلو تقریرونو او رویو کې هم سختوالی راځي. دا هر څه د ډیموکراسۍ ضد کار دی چې دوی شروع کړی دی. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی، مفتی ګلاب او د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د خبریالانو د دې لاریون ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی په څیر د بلوچستان خبریالانو هم تر ټولو لمخه د ډیموکراسۍ په حق ژغ پورته کړ. عبدالرحیم زیارتوال بیا له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ضد درېدل خپل له پاکستان سره د غداري په څیر دی.
ګورنمنت کې تبدیلی کړ وزیر اعظم
د حکومت د بدلیدو، د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د استعفا، د صوبایي او مرکزی اسمبلیو د ختمیدو یو طریقه کار په آئین کې موجود دی. له هغه طریقه کار چپ څوک چې هم د دې پر ضد کار کوي یا یې د خرابولو هڅه کوي، نو دا د پاکستان له آئین سره د غداري په څیر دی. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم د پاکستان اوسنی سیاسي بحران ته په پام سره د ډیموکراسۍ په حق او د امریت پر ضد لاریونونه او جلسې کړي دي چې ملاتړ یې د دغه صوبې ټولو مدني ټولنو هم کړی. د نور ناصر، مشال راډیو، پاکستان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو په تحریک انصاف ګوند کې د پاکستان د قومي اسمبلی له څوکیو څخه د غړیو د استعفا ورکولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د دې ګوند له سواد څخه د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن مشال رادیو ته ویلي چې له خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی 15 غړي داسې دي چې د استعفاګانو ورکولو له فیصلې سره اختلاف لري. تحریک انصاف له تیرو شاوخوا دو هفتو راهیسې په اسلام آباد کې احتجاج کوي او تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نون ګوند په تیرو عامه ټاکنو کې درغلي کړې دي. له سلیم الرحمن سره زما همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د استعفا د اسمبلی له سپیکر سره جمع کړل شوی دا او کنه؟
منګه خو جمع کړې ده، خو منګه خپل تحفظات خپل کنه دي.
یعنی څه تحفظات دي؟ تاسو
تحفظات دا دي چې لکه منګه اګنور یو په هر فیصله کې، په هر ډیسیژن کې هغه یو ریسپیکټ هغه د زموږ سره نه ملګری.
نو تاسو څومره ملګری یې؟
منګه خو 15 پورې یو جو.
او دا ته کوم ځای سره تعلق لري؟ ټول
ټول زمونږ کی پی جی، ځکه موږ په دې د غیو چې صوبای پرېخو د زمونږ ثابت صوبا کی پی پی دا کړو او صرف امنه ګانو ته سترګې خبره کړل چې تاسو استعفا ورکړئ، موږ د دې ډیسیژن لا غیو. ټول په شریکه کینې مونږ ټیک سمون ور سره مرګري یو
او
صرف دا نه کنه چې موږ د قربانۍ دغه جوړ کی او نور دغه شانتي فری دي
نه نو تاسو دا دا مساله په خپل مرکزی کمیټې کې نو راوچته کړي
راوچته کړي واجی بالکل راوچته کړي
نو بیا تاسو خبره نه ومنئ
چې باندې له امپورټنس ور نه کړی شو امپورټنس ور نه کړی شو الټا موږ یې استفادانه او دغه واغسته بیا موږ خپل میټینګونه وکړو خپل مرګرو نو پای کې موږ تاسو سلام وکړو چې موږ به استفا نه وکړو
نه نو تاسو دا 15 کسانو بیا استفا حواله ولیکې چې دوی استفا تاسو نه غوښته دي
نه استفاده خو موږ کړی دي زمونږه طریقه ډیره غلطه او زمونږه په کومه طریقه استفاده څه شي دا هغه ډیر د بیزتۍ خبره وه
تاسو نه په کومه طریقه غشته وه
یره دی عادت دغه چې زمونږه د پنجابیانو د مخ کې نیولې پنجابیانو انسیست کوله چې تاسو استفاده ورکړئ تاسو استفاده ورکړئ نو دا مخ د بیزتۍ او د شرم د لاسه پښتو ته مخامخ کړی او د خلکو زمونږه استفاده نه غوښتي چې خپل سپونه په باري اکثریت بیللې دي من خو خپل ګټه دي کنه دغه کسان دغه کور کمیټې ولا که هر څوک دي هغه زمونږ یو قسم بیزتۍ کوله من مجبور شوم نو استفا ورکړه دغه پنجابیانو د لاسو دغه چې من خپل مرګرو دا دغه کو چې وس ورکو وس خروج ته بیا من خپل میټینګونه او دغه وکړه او دا غینه پس من دا سلام غوښتم چې استفا نو ورکو په کومه طریقې چې زمون نو هغه ته زمون سره په هیڅ شي کې سلام مشوره هیڅ قسمه دغه نه کیږي چې کومه کوم پارلماني پارټي او اکثریت زمون د اسمبلی کې د کی پی کی د ایم ان ای غانو ده زمون سره بیهیویر رویه ډیره غلطه ده
خا نو تاسو څه غواړئ تاسو اوس مطالبه څه د غوښتنم څه ده
نه موږ هیڅ دغه نشته موږ خپل د پارټۍ سره یو موږ د خان صاحب سره یو موږ داو سره مرګریو خو د استفاګانو په لیدل کې موږ بس صرف تحفظات تیم موږ هغه پورې نور کوو چې څو پر صوبایي زمونږ کې پی کې سم دي سپانه ورکړي موږ بنور کوو
تاسو له صوبایي حکومت سره خبرې کړې دي هغه څه کنوینس کړې دي مطمئنه کړم د تیر تاسو مور کې
نه جنا دا غو سره زمونږ سره اړیکه نه شي او زمونږ ملته موږ به میټینګ کوو سبا ان شاء الله دغه نه پس په خپل بیا اړیکه مې پیټې نه کوم
د پاکستان په کمی اسمبلی کې د خیبر پختونخوا سوات نه د پاکستان تحریک انصاف له غړي سلیم الرحمن سره مو زما د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان وکړ کچرته د ولس مشرای د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکو وباسي دا پروسه به دوام پیدا کړي ملګرو ملتونو دا خبره په دې پسې وکړه چې د عبدالله په مشرای د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداري ورکړ کچرته د رایو د باطلېدو په برخه کې د دوی وړاندیزونه و نه منل شول سره له چهار شنبه یعنی نن څخه به له دې بهیره ووځي تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر پر ادامې وروسته تر دې ټینګار وکړ چې پرون د عبدالله انتخاباتي ټیم خبرداري ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي د تفتیش له بهیره به د دوی کسان ووځي د یوناما ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د جولای په 12مه او د اګست په 8مه علني ژمنه کړې وه چې د تفتیش نتیجه به مني نو که اوس یو انتخاباتي ټیم له دې بهیره ووځي کارونه به ادامه پیدا کړي
چیرې یو کمپاین دا غوره وګڼي چې د دوی دخواره شوی لوی کار چې روان دی او د هغې په پایلو کې برخه وانخلي نو ملګري ملتونه کورني نړیوال کتونکي دوی به خپل ګډون لا هم ډېر کړي تر څو چې د پروسې هغه دوامداره اعتبار تضمین شي
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا ادعا کوي چې د چیک لیست پر طرز العمل موافقه شوې وه او د هغې له مخې رای شمیرل شوې دي او تفتیش تر دغه اوسه روان دی خو د رایو د باطلېدو د طرز العمل په برخه کې موافقه نه ده شوې د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه وویل
طرز العمل د ابطال د رای نننه تقریبا دوه هفته مخکې ملل متحد دفتر راوړ زمونږ د ټیم په میز باندې کې خو دغه موږ جوړ کړای دا نهایی ده دا به منی او په دې کې تغییرات نه راځي وروسته لږې دوی سره موږ تقریبا دوه هفتې مذاکرات وکړل شپې او ورځې او موږ ته به یې وعدې راکولې چې تاسې غوښتنې منو او و به اورېدل او منل به نه نو د ملګرو ملتونو سازمان ته دا نه ښایي چې خپل نظریات راوړي دي او چا په میز باندې کېدي چې دا نهایي دي دې کې وروسته له دې تغییرات نه راځي
د عبدالله انتخاباتي ټیم مخکې هم د انتخاباتو له بهیر خپل څارونکو استلی وو چې بیا دا بهیر په ټپه ودرېد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړی توبې بیرته ادامه پیدا کړه که څه هم دا ځل ملګري ملتونه د دې بهیر پر ادامې ټینګار کوي خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل الرحمن اوریا وایي
یو لوری چې نه وځي تنها بل لوری پاتې کیږي نو په دې صورت کې د حکومت لحاظ دا پروسه نور مشروعیت نه لري او که هر څوک دا مو ورکوي زمونږ لپاره نه مشروعیت لري او بیا نه د منلو وړ ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د تفتیش بهیر به د ملګرو ملتو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې دوام وکړي. ملګرو ملتو بیا څرګنده کړه چې دا غیر معموله ده چې انتخاباتي سیالو خواو ته دومره امتیازات ورکړل شي چې هغوی د طرز العملونو په طرحه کولو کې هم پراخ نقش ولري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د مجید بابر نه بده خبرونو لنډی سوورو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو قومي کمیټه ویلي دي چې حکومت دوی د سکولونو نه په کډو وستو مجبور کړي نو په پراخ احتجاج ولاس پورې کړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضربې ازب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي چې زیاته برخه یې دا مهال د بنو خوف شاه سیمو په سرکاري سکولونو کې میشته ده. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامي ادارې فاټو سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د روان څلور ورځني کمپاین باوجود د نامنې له امله به څه کم 300,000 ماشومان د دغو څاڅکو نبی برخه پاتې شي. په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په مخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناشته نن په 12 ورځ هم دوام لري. تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان خبریالانو د جمهوریت په حق کې یو لاریون وکړ. د کوټه پریس کلب نه تر بلوچستان اسمبلی پورې دغو خبریالانو د لاریون پر مهال د امیریت پر ضد او جمهوریت په حق کې نارې ووهلې. د افغانستان د ولسمشر امیدوار عبدالله عبدالله د دغه هیواد د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایې د تحقیقاتونه د بیلیدو ګواښ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې د تفتیش بهیر به جاري وي. یونما یو ورځ ستر دی دا خبره وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړ که چېرته وړاندیزونه د رایو د رد کېدو په پروسه کې ونه منل شي سر له چهارشنبې به د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره همکاري پای ته ورسوي. اسرائیل او غزا کې فلسطینی وسوالو تر نامعلوم مودې پورې ډزبندي وکړه. دا ډزبندي په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. ډزبندي د مصر په مشرتوب له تېرې شپې پیل شو.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
جمهورس پانه خپل ادارې کې لیکي د رائے اختلاف، احتجاج، هړتال، جلسې، جلوسونه او درنې د جمهوریت ټولنو برخه ده. خو په دې کې شرط ده چې د سینې قوانینو او اخلاقی ضابطو پاسداري وکړي شي. ادارې لیکي روان درنو له وجې په معیشت ډیر منفي اثرات پریوتی دي. د روپې په قدر کې کمی راغلی دی. د ماهرینو مطابق په بهرنی قرضو کې 1.8 ارب روپو اضافه شوې ده او ملکی معیشت ته د 8 ارب روپو نقصان رسېدلی دی. ادارې زیاتوي د چین او سریلانکا د حکومتي شرانو او د IMF د وف دوري هم د درنو لوجي منسوخه شوې دي. داسې اطلاعات هم دي چې یورپی یونین پاکستان ته کومه GSP پلس درجه ورکړي و هغه هم خطر کې ده. ادارې لیکي احتجاج کوونکي یو پارټي لیډر د اعلانونو نه داسې لیکي چې ریاست او حکومت یو دي. د با په وزیر اعظم اچول غواړي خو د دوی د اعلانونو په ضد کې ریاست دي. ادارې خیر کې لیکي ملک دا وخت تره غره مشرقي او مغربي سرحدونو باندې غیر معمولي دبا او د شدید معاشي بحران ښکار دي. حکومت او مخالفه ډله پکار ده چې زر تر زره دا مسلې هواري کړي او کام د بې یقیني حالت نه روباسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صوبایي حکومت عدم دلچسپي او غفلت له وجې خیبر پښتونخوا کې د تور زیړي نوي مریضانو لپاره د 13 میاشتو په هسپتالونو کې د انجکشنو فراهمي ممکنه نه ده جوړه شوې او پخواني مریضانو لپاره موجوده دوايانې په ختمېدو دي. ادارې لیکي موږ ګړو چې په صوبه کې د صحت وزیرانو بدلېدل هم د یو وجې کې دي شي. خو وزیر که بدل شوی دی نو سرکاري نظام خو هم هغه سي دي. دا د موجوده عملي ذمہواري و چې په دې لړ کې په وخت کاروایی کړې وي. ادارې په وینا د خیبر پختونخوا حکومت په ترجیحاتو کې سره فهرست د علاج معالجې ښه سهولتونه ورکول دي. خو د 13 کالو راسې جاري یو پروګرام لپاره حکومت لا تر اوسه فنډ نه دی مختص کړی. ادارې اخیر کې لیکي امید پکار دی چې په دې لړ کې به حکومت په هنګامي بنیادونو د فنډس په فراهمۍ توجه ورکوي او د تور زیړي د علاج دا پروګرام به جاري ساتلو کې حکومت خپل ذمہواري پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په دې هیواد کې د پیدا شوی سیاسي کړکیچ او امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې بیا افغانستان ته د ورپېخو امنیتی او سیاسي مسلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په لیکنه کې ویل شوی په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجونه په داسې مهال پیل شوی چې دا هیواد او حکومت یې له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. دغه تیرې څو ورځې داسې انګیرل کېده چې ګنې په پاکستان کې د راغلي سیاسي بحران کوم حل به را و نه وځي، خو بیا د حکومت لخوا د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د خبرو لپاره د کمیټو جوړېدل او د دغو ګوندونو د مشرانو لخوا ورسره خبرو ته زړه کول د دې سبب شول چې د بحران د لمنځه وړل کېدو یو څه تمه پیدا شي. خو لیکنه زیاتوي بیا هم د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ د مسلو د حل لپاره هیله مندي د وخت نه مخکې خبره ده. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې راغلي افغانستان په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیارې نیسي له سختو امنیتي او سیاسي مسلو سره مخامخ دي. د لیکنې تر مخه که افغان سیاستوال په کابل کې د یو نوي ولسمشر پر جوړولو نه بریالي کیږي، نو د نړیوالو لپاره به ګرانه شي چې له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښو کاندیدانو ته یو طرحه وړاندې کړې چې په ترڅ کې دوی وکولی شي د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. امریکا غواړي په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه په ښه ډول پر مخ لاړه شي ترڅو دوی وکول شي د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر لسو زرو ته راټیټ کړي. امریکا دغه راز په پام کې لري چې د راتلونکي 2015 کال تر پایه دغه شمیر 15,000 کړي او تر هغې وروسته یې لا نور کم کړي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لانجې د حل یوازینۍ لار دا ده چې دواړه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش له پروسې سره همکاري وکړي او پایلې یې په روڼ تندي ومني.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15,000 درې سوه شپېته 15,000 اوه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې کمانډان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په دې مراسمو کې د افغانستان او امریکا یو شمېر جګپوړو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر د انتخاباتو د نتیجو ځنډېدو ته اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا نوي کمانډان بیا افغان ځواکونه وستایل. په دې اړه نور له احمد شیبر اورو.
یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو پر اهمیت ټینګار وکړ. په هغو مراسمو کې چې پرون په کابل کې د امریکایي ځواکونو د نوي قمندان لپاره تیار شوي وو، د امریکا لوی درسي جنرال مارټن ډیمسي هم ګډون کړی و. د افغان چارواکو په ډله کې د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا، دفاع وزیر بسم الله محمدي او لوی درسي جنرال شیر محمد کریمي له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره برخه اخیستې وه. د مراسمو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی هم ورغلی و. دفاع وزیر جنرال محمدی په دې غونډه کې وویل چې د روان کال تر پای پورې به افغان ځواکونه د ټول افغانستان امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. د دې په وینا افغان ځواکونه د طالبانو او ترستانو په ځپلو کې ډېر لاسته راوړنې لري، خو جنرال محمدی د دوو موضوعاتو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ په 2014 کال کې دوه ستر امتحانونه لرل. لومړی په سوله ایز ډول د سیاسي واک انتقال، دوهم د امنیتي مسولیتونو د لیږدې دوه تکمیلېدل. د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر بریالی روان دی. هیله من یم چې د انتخاباتو نتیجې هم ژر تر ژره معلوم شي، څو امنیتي تړون لاسلیک شي او په بریتانیا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې افغانستان ګډون وکړي چې دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ښه فرصت دی. په غونډه کې د امریکایي وایس اف ځواکونو نوی قمندان جان کیمپل هم د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قمندې له بدلون سره به د امریکا وایس اف په پوځي ماموریت کې تغییر رانه شي. د قمندې نننۍ بدلون یوازې د افرادو بدلون دی، نه د تګلارې او ستراتیژۍ. اوس چې د افغانستان ځواکونه زموږ د امنیت بشپړ مسولیت لري، د وایس اف ماموریت به دوام وکړي څو د هغوی د دایمي بریالیتوب تضمین وشي. جنرال کیمپل د جولای په درویشتمې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان په توګه نومول شوی و. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستی مرستیال و او تر هغه مخکې د وسله په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په روسیو کې افغان ځواکونو ته د واک د لیشت په برخه کې مرسته کوله. دوی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستی قمندان وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د ایران یو لړپوړی ډیپلوماټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی دی. دواړه هیوادونه چې د سیمې مهم سیالان بدل کیږي په خپلو کې ښه اړیکې نه پالي. ایران ویلي هڅه کوي د سعودي عربستان په ګډون د خلیج له هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی د رپورت مهمه برخه د نوریاس نوری ناورو.
د ایران خبری رسنوی ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل سره وګوري. دوه اړخیز مسایل د دواړو د خبرو د اجنډا مهم مسایل بلل شوي دي. د دغه سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تیر کال راهیسې له هغه مهاله چې حسن روحانی په اګست میاشت کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی له ریاض څخه کتنه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د ایران دنیا اقتصاد ورځپاڼې دغه سفر د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره لومړی ګام بللی دی. امیر عبداللهیان په تېر جون میاشت کې هم ریاض ته تللی و، خو هغه مهال د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی و. د سعودي عربستان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته هیواد ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو هغه دغه غوښتنه رد کړې او د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي خبرو کې بوختیا ته اشاره کړې وه. دنیای اقتصاد ورځپاڼې د امیر عبداللهیان له قوله د غراز لیکلي چې وایي ریاض ته د ظریف د سفر لپاره به تیاری ونیول شي او د پروتوکول درناوی به وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو ګاونډیانو په تیره بیا له سعودي عربستان سره چې د خلیج د سیمې یو بل بانفوزه هیواد دی د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې ده. دواړو هیوادونو د سوریې په جګړه کې مختلف دریځونه غوره کړي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او ریاض هم هڅه کوي چې هغه له قدرت لرې کړي. روحانی په تیره جون میاشت کې خبرداری ورکړی و چې هغه اسلامي هیوادونه چې سونی جهادي ډلې د عراق د ورانولو لپاره د تیلو په ډالرو تمویلوي، دوی به د حملې بل هدف وي. تهران دغه راز په بحرین کې د اقلیت شیعه اعتراض کوونکو ملاتړ کړی و، خو ریاض بیا په دې هیواد کې د سونی واکمنۍ امپلوي کوي. سعودي عربستان دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم اندېښنه لري او ګمان کوي چې که د اټومي مسلې په اړه موافقه وشي، دا به د تهران او واشنګټن ترمنځ د اړیکو ښه کېدو ته لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، په پاکستان کې له تیرو څو اونیو راهیسې پیدا شوي سیاسي کړکیچ د دغه هیواد پر اقتصاد اغیز کړی چې له کبله د روپۍ نرخ کم شوی دی. دا چې د بهرنیو اسعارو په مقابله کې د روپۍ د نرخ کموالی د پاکستان د عادي وګړو ژوند په څه ډول اغیزمنولی شي، په اړه یې له کراچۍ د ظفر کریمي رپورټ اورو.
په تیرو 15 ورځو کې د پاکستانی روپۍ په ارزښت کې 4% کمی راغلی دی چې له امله یې اوس مهال د یو امریکایي ډالر نرخ له 102 روپو څخه پورته شوی دی. کارپوهان وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې، د پاکستان دننه سیاسي حالات او د دې ترڅنګ قسمه قسم اوازو د پاکستان د روپۍ په ارزښت اغیز کړی دی. کراچۍ کې د پاکستان د صرافانو د اتحادیه مشر ملک بوستان په دې اړه مشال رډیو ته وایي
پچھلے دو دن میں دور پہ پڑ گئے.
په هغه ورځ ډالر 2 روپۍ پورته شو کله چې په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي ریډ زون ته ننوتل. د هغه وروسته د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو دی. سمو د وړاندې ډالر 98 روپو ته راښکته شوی وو، اوس یو امریکایي ډالر د 102 روپو څخه زیات نرخ لري او لای هم نرخ په ځای نه دی ولاړ. د ګولې یا دوشنبه په ورځ نړیوال بانک له مرکزي او د سین صوبې له حکومتونو سره د پرمختیايي پروژو لپاره څه د پاسه د 6.5 کروڑ ډالرو معاهدې لاسلیک کړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که په پاکستان کې اوسنی سیاسي فضا دوام ولري، نو دغه مرستې هم د روپۍ د ارزښت په استحکام کې مرسته نشي کولی. د اقتصادي چارو کارپوه قیصر محمود په دې اړه وایي
زما
په خیال د دې مرستو اثر په اوس وخت کې د پاکستان په اقتصاد یا د روپی د ارزښت لپاره ګټه نه لري، ځکه چې نړیوال بینک چې کله پیسې ورکوي نو ټولې په یو ځای نه وي، بلکې د قسطونو په شکل کې وي، او هغه هم د پرمختیایي پروژو د ارزیابي کولو د عمل وروستو ورکول کیږي. د اقتصادي چارو یو بل کارپو قیصر بنگالی وایي، د ډالر د نرخ د زیاتېدو سره هغه شیان چې پاکستان یې له بهرانو هیوادونو څخه اخلي د دې نرخونه زیاتېږي. د هغه په وینا تیل پاکستان له بهرنیو منډیانو څخه اخلي، او د تیلو د نرخ د زیاتېدو سره د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو اثر پرېوتلی شي. دی وایي چې د کومو شیانو اخیستل زیات شي نو د دې نرخونه اوچتېږي. په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو له وجې زیاتره کاروباریانو خپلې اساسې ډالر ته اړولی دي، او په دې توګه د ډالر اخیستنه او د دې نرخ زیات شوی دی. د قیصر بنگالی په خبره د ډالر په نرخ کې د زیاتوالي اغیز سمدس په عامو خلکو نه پریوزي، خو که دا نرخ همداسې اوچت پاتې شي نو د دې څخه عمومي ګراني راتللی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو کسانو سره د حکومتي ادارو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او خیر خیګړي تنظیمونو لخوا د مرستو لړۍ دوام لري. دا چې کوم ګوندونه له دې کډوالو سره کومکونه کوي او خپل د کډوال له دغه مرستو څومره خوشاله دي، په اړه عبدالحی کاکړ جوړ کړی دا رپورټ. اورو،
کله چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته له هغه ځایه د خلکو د وتلو سلسله پیل شوه، نو په شروع کې سیاسي ګوندونو زیات فعالیت ونه ښودلی، خو بیا ورو ورو فعال شو. دا چې دا وخت کوم ګوندونه د بیکوره کلسو مرسته کوي، په بنو کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راته تشریح کوي.
یو ان وای یو شو، یو امین سلګون شو، بل دا خو مطلب ډېر اکټیو دی، او په دې نه زیات اکټیو ول خدمت دی. ال خدمت نه علاوه بل پیپل پارټي ما بل رسکان راغلی وو، پاکستان تحریک انصاف په نام کې کم دراځي د ویانې او د غرنګ مرد کې ویشي په خلکو پسې ګاډي ګرځي، تو تایرول قادری ول هم ګاډي وخت په وخت راشي، پر له پسې چا کوي خصوصان دغه دی خاص کر ال خدمت هر وخت لګي. بیا یې نه علاوه بچا خان فاونډیشن کې کم دی او خادم حسین او دام سو پیر راغلی.
خو د دغو ګوندونو د کار پاړه د بیکور کلسو خلکو بیلابیل نظرونه دي، ځینې له یوه ګونده او ځینې بیا له بله ګونده زیات ډاډه دي. په دې اړه به د ناصر خان او ملک صالح نظرونه واورو.
جماعت نه جماعت نه نه ډېر مطمئن نه چې هغه کفون چې تیرنه دي ډېره ستړي کو.
ما نام ناصر دی، پیپلز پارټي والا پارټي نه ده، پارټي والا هغه ډېر کومک کوي، هغه نه ډېر خوشاله وي. او دا اوس خو چې د چا حکومت ته دی، په حکومت کې خو د پولیس بدشاهي وه، بدمشي ده ټوله.
خو د شمالي وزیرستان یو بل کس حسام داوړ بیا وایي سربیره پر دې په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې پلوان زیاتې، خو د دې ګوند مشر لا هم د بیکور کلسو سره د یووالي شودل لپاره هلته نه دی ورغلی.
کوم جمعیت والا چې کوم دی هغه کا چې کوم شخصي کسان دي چې هغه کار کوي، چې فضل الرحمن دوه میاشتې وشولې مونږ سپوره دومره نه دلیدل کنه چې هغه څنګه سړی د سپین نه تو ده کنه، او داسې بیا عوامي نسل پارټي هغه خپل پوره خدي کنه مونږ هغه کار نه مطمئن یو. دغه رنګل خدمت فاونډیشن ول چې کوم دی هغه بیا 24 اور چې کوم شپه ورځې لګیاوي، او دغه څه د جماعت اسلامي والا چې کوم دی کنه ټنټو نام شي دوایانه مور کوي ځای په ځای میډیکل کیمپو نام لګولې دي. نو
حسام داور زیاتوي چې په اسلام آباد کې د تریک انصاف د لانګ مارچ تر شروع کې دورسته د بیکور کلسو لستونزو پام اړول شوی دی، او هم دا وجه ده چې خلک د خیبر پښتونخوا له واکمن ګوند تریک انصاف څخه لږ څه خفه شوي دي.
او تاریخ انصاف نه سو پر خو خلک ورنه مطمئن وو، ځکه چې عمران خان د دغه خلکو د کډوال سره یی دم ول منځلو، نو خلکو ته چې کوم د کنه عید گفت نام ورکړل، او د دین ورستي چې کله د لانګ مارچ ولا ډراما دی جوړ کړل، نو آی ډی پیس کې دومره رسه اویرنس بیا و کنه چې دا ټول هر څه خو چل مونږ ته وکنه هر یو کس دو متاثرینو کې وای کنه چې دغه زمونږ نه د توجه اړولو د پر دغه مخصوص خلکو د پرول نه کنه چې د متاثرینو نه د خلکو چې کم توجه دا غواړي.
خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر او د تریک انصاف یو مشر عاطف خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی مرسته کړي او په راتلونکي کې به هم کوي.
صبا
صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ سرا کوآرڈینیشن کو اور کوشش ہم داخلے سے زیادہ نہ زیادہ جسون ہاسپٹل کے کور کرایا نے فوڈ جسون منگا گیتا فیسلٹیز ور فوڈ شو اور کلی دی اور وہ سم نور موتا ورک ان شاء اللہ تعالی
پر شمالی وزیرستان کی د فوجی اپریشن اورستا تر لس لک زیات کسان بے کور کړل سوی چپکی شاوخوا یو لک کسان افغانستان ته کډه سوی دی
دا نړی رنگونه دا نړۍ عجیبا کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې یو شمیر خځې او د مدني ټولنې غړي وایي چې د لوی پکتیا په درو وړو ولایتونو کې زیاتره کورنۍ خځو ته د میراث حقوق نه ورکوي. دوی زیاتوي له دې کبله تر ډیره هغه خځې چې خاوندان یې مړ وي او یا د خاوندانو نه بلې شوي وي د ژوند په ټول بهیر کې له سختو ستونزو سره مخامخېږي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست یو تنه مدني فعال حبیبی عمری وای اصلا په خوست کې داسې څوک نه دی چې خپل خور لور او یا خځې ته قانوني او شرعي حقوق ورکړي وي.
زه خواند په ور باندې صوب دي ایمه خوست ولایت کې وی خځه نام زنه يم خبره شوی چې په میراث کې ونده ورکړي دو په پلورګنۍ د طرفه اته چې هغه خځه چې وړل شوی وي اولاد نه کیږي سورګنۍ په میراث کې ونده نه ورکولای کیږي. پلورګنۍ هم به رقم په شکل پر رقم نه ستل کما کې څنګه چې خپل فاميلي غیب سره کړو
مدنی فعال نسرین اخسانی وایي چې داسې خزی لیدلی چې کونډی شوی د اولادونو د نفقې مسؤلیت ورغاړي شوی خو بیا هم د خاوند په میراث کې چا ورته حق نه دی ورکړی.
یوال په خپل کورنۍ کې پلور ورر دا ایده نه دی ورکړی. بیا میړه کورته چې لور د خاوند کورته ولته د خپل حقوق نه دی به برخې پد شي دي. ځنې خزی دي چې کونډی شوی دي هغه خپل د اولادو نفقه کې ټول مشکل په خپل جیګوي نو هر وخت خزی ټکول
د حقوقي چارو کارپوه امیر بهیر وایي چې ښځې د پلار او خاوند په میراث کې شرعي او قانوني حقوق لري.
ښځه کولی شي چې د خپل د پلار د منقول او غیر منقول جایداد څخه لکه څه ډول چې زوی برخوري همدغسې لوري هم یوسي. همدغسې هغه جلۍ که چېرته واده شي د میړه په جایداد کې هم حق لري هم په شرعي لحاظ هم په د مدني حقوقو په اساس باندې.
د نظر خاوند زاهد شاه انګار وایي چې په پښتني سیمو کې اکثره ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول کیږي. نوموړی په دې اړه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو مسؤلیتونه داسې په ګوته کوي.
دلته د شرعي احکامو مطابق میراث نه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې دې لپاره قرار قرار باید دینی عالمان قومي مشران رسنۍ مدني ټولنې کار وکړي تر څو کورنۍ ورونه او پلرونه او میړونه دې ته اړ باسي دې باندې پوهې کړي چې ښځو ته خپل حق ورکړ شي او میراث ورکړ شي.
یاد دی بی خزی د اسلامی شریعت او په افغانستان کې د نافذ او اساسي او مدني حقوق له نظره د پلار او خاوند په میراث کې ټاکلي حقوق لري. خو په پښتني ټولنه کې اکثره کورنۍ دې ته نه حاضرېږي چې خپل لور خور یا میرمنې ته په میراث کې حقوق ورکړي چې دا کار د یو شمېر ښځو د اقتصادي تنګستیا اوږدې مجبورۍ او د ژوند په بهیر کې د ډېرو ستونزو او کړاوونو لامل ګرځي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنېغه.
اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار کې د ځوانانو د بیروزګارۍ شرحه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د دې ولایت ځوانان د هیواد له راتلونکي ولسمشر غواړي چې واک ته له رسېدو سره سم دی د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ کړي چې د دوی د بیروزګارۍ ستونزه تر یو حده راکمه شي. په دغه اړه نور د جلال آباد نه د باز محمد عابد په رپورټ کې وو.
ننګرهار چې یو ګڼمیشته ولایت ته هر کال له خونځیو او پوهنتونونو څخه په زرګونه تنه ځوانان فارغیږي چې اکثره یې د بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانان شکایت کوي چې په تیرو حکومتونو کې اکثره تعلیم یافته ځوانان له پامه غورځول شوي. خو له راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې ځوانو استعدادونو ته په دولتي چوکاټ کې د کار زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمد زیا وایي چې د ولسمشرۍ دواړو نمایندانو په خپلو کړنلارو کې د ځوانانو لپاره د ځانګړي وزارت د جوړېدو وعده کړي. هر کاندید چې ولسمشرۍ ته بریالی شو پکار ده چې ځوانانو ته وزارت جوړ کړي. دی وایي
دغه دواړو مخکښو نوماندانو په خپلو برنامو په خپلو خبرو کې په لومړیو کې هم دا ژمنه کړې وه چې موږ به د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړو. نو موږ هیله ورزو دا لرو چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې پیاده کړي تر څو وشو کولی د ځوانانو لپاره هغه خدمات چې لازم دي، د ځوانانو هغه مشکلات چې اړتیا لیدل کېږي باید په بشپړ ډول باندې ورته رسیدګي وشي.
د زرغونې په نوم یوه ځوان نجلۍ هم له راتلونکي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ځوانان له پامه ونه غورځوي.
متاسفانه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دومره خاص ارزښت نه ورکول کېږي، اهمیت ورته نه ورکول کېږي. د نوي حکومت څخه مې هیله دغه ده چې که ځوانه طبقه همدغه صفات شي نو افغانستان هېڅکله پرمختګ نشي کولی. د افغانستان د پرمختګ په خاطر ځوانې طبقې ته باید کار او وظیفه لپاره د ورته زمینه برابره شي.
د مدني ټولنو یو تنپال عبدالرحمن ماوین وایي چې ډیری ځوانان د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو لیکو کې شاملېږي. په کار ده چې راتلونکي حکومت ورته د کار پراخه زمینې برابرې کړي.
تیر دورونو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دی شوی. اوچته عالي تحصیلاتو ډیګریانې ځان سره ګرځي، وظیفې ورته نه دي ورکړل شوي. ځوانان ټول بیکاره دي. چې کومځي کې بیکاري شي خامخا ځوان بیا یا به ځي مخالفه لوري ته او یا به ځي متعدی کېږي، یا به چرس او پوډر او دې طرف ته به منډه وي. نو زموږ د دواړو کاندیدانو چې هر یو برلاسي شي او ریاست جمهوری ته لاره پیدا کړي، زموږ غوښتنه دا ده چې اول نه اول چې هغې موږ سره وعدې م کړي دي خپل وعدې نه ونه ګرځي چې هر یو ریاست جمهوری ته لاړ اولنی اعلان دی د ځوانانو د وزارت اعلان وي.
ټاکل شوي چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې به د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو څخه یو واک ته ورسېږي. د ننګرهار ځوانان تمه څرګندوي چې له نوي ولسمشر سره به د دوی ستونزې تر یو حده راکمې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګم شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجه او د خالی پروس پاو کم دو بجه.
پدینکو په پیښور کې د فصیح الدین په نوم یو تن یو لایبرری یا کتابتون جوړ کړی چې ځوانان پکې د سیاست، روانو چارو، ټولنیزو مسلو او تاریخي شخصیتونو په اړه له کتابونو زده کړې او څېړنې کولی شي. د لایبرری ته ورغلو ځوانانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې لایبرری په شتون خوشحالي وښوده. وی ویل چې په کار ده شتمن خلک له فصیح الدین سره مرسته وکړي چې هغه وکولی شي په خپل کتابتون کې د کتابونو شمیر لا زیات او په ښه توګه یې اداره کړي. له پیښور پرې د شبیر جان رپورټ اورو.
دا دغه لیبراری جوړون کې فصیح الدین چې موجوده وخت کې یو اعلی پولیس افسر هم دی وای چې د پیښور نه په 13 ټولي لیبراری ختم شوې دي او چې کومه سرکاري لیبراری دا وخت موجود هم دي نو هغه کې نه کتابونه شته او نه ورته د خراب امنیت لوجه زده کوونکي زده کړې لپاره زی. نو ځکه دوی د دې زده کوونکو لپاره خپل یو لیبراری کول وکړه.
په پیښور کې نور لیبراری هم ختم شوې دي. برټش کونسل هم بند شوې دي، امریکن سنټر هم بند شوې دي، دلته فرانسیسیان شو وړ لیبراری و هغه نشته. ان جی اوز چرته په دې معاملې کې کار نه دی کړی. زمونږ د میونسپل کارپوریشن لایبرری چې دا هغه هم تس نشته. موږ دا سوچ وکړو چې یاره داسې پبلیک لایبرری چې هغې ته صرف دا د ایم فل پی ایچ ډی سکالران یا د سی ایس ایس امیدواران دا راځي او هغه صرف لایبرری نه، هلته د اهل علمو نه ناستې کار په کار دی چې تا گایډ کړي.
فصیح الدین وویل چې د پښتنو په وروستو پاتې کېدو کې غټه وجه د کتاب نه لرې والی دی.
زمونږ په کمزورۍ کې په پسماندګۍ کې د دې ډېره وجه ده. ضرورت غواړم نه ټول پښتون قوم نه کتاب سره سخت دښمنی. موږ په ډوډۍ ډېره خرچه کوو، په واده ډېره خرچه کوو، خو که تا هغه پښتون ته چې دا د 100 روپو کتاب دی دې کې ډېر د عقل خبرې دي نو هغې ته هغه نه دي تیار. چې کتاب په یو قوم کې نه، کتاب کلچر په کې نه، آی کې به تاسو څه ترقي وکړي؟ چې په یو ښار کې لایبرری نه نو آی یو مرده شهري. په کتاب موږ ته پیسې لګول خالص کفر ښکاري.
دغه لایبرری ته راغلی یو تن افتخار احمد وایي چې دې سره بس د کوونکو ته ډېره ګټه ترلاسه شي او هر یو او زده کوونکو لپاره کار دی چې دغه شان لایبرری مخه وکړي.
دا یو ډېر بهترین کوشش دی. ټیک ته چې لایبرری خو په ټولو یونیورسيټیانو او سکولونو کې مرکوټ شته، خو داسې نوي او داسې جدید ترین او په دې کې داسې کتابونه داسې پراتی چې هغه د یورپ، د امریکې یا د برصغیر د ډېرو ځایونو نه زاړه زاړه کتابونه راغلي، او دا د ریسرچ او د سټوډنټ دپاره یو ډېر بهترین موقعه ده چې راشي او تازه استعمال کړي.
د دغه لایبرری جوړونکي دا هم ویل چې د تعلیم او زده کړې نه لرې پاتې کېدو کې د پښتنو خپل هم کمزوري شته دي، خو ولې ځینې قوتونه داسې دي چې هغوی قصدن آمدن پښتانه د تعلیم نه لرې ساتل غواړي.
پښتون قوم قصدن آمدن بعض قوتونه د کتاب نه، د علم نه لرې ساتي چې دا تشې جګړې کوي، جنگونه کوي، جهادونه کوي، سم چې کوي، خو لیکن چې کتابونه وایي. پښتون قوم چرته دا ونکړه چې په ساينس او ټیکنالوژي کې انویسټمنټ وکړي، د چرته په زراعت کې تجربه ونکړه چې د ځمکې نه څنګه پیداوار زیات کړو، په انډستری کې انویسټمنټ وکړي. دی کې د مازغه باندې اربونو کروڑونو روپے د دوی سره پرتی دي، خو هغه معنی بیا د کرنسی بزنس کوي، یا به په بانډونه ایلي یا به په پلاټونه ایلي.
دوی د حکومت نه او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې رزدکړي عام کول لپاره دی. د دوی په دې هڅه کې دوی سره نه یوازې